ستړی مشي دا سهار اته بجې تاسو مخه کلاساته راډیو ناوري د خبرونه په خبرونو پیلو د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې ټولنې سی پی جی د افغانستان په کورنۍ رسنیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د سیاسي او اقتصادي پروګرامونو پر خپرولو بندیز یو ځپونکی اقدام بللی دی. د کورنۍ رسنیو ځینو سرچینو د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبانو امر کړی چې سیاسي خپرونې دي له دې وروسته د رسنیو له لارې نه خپرېږي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د ځینو سیمه ییزو خبرلانو له قوله ویلي چې طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت د رسنیو مسؤلینو ته په شپایي پیغامونو کې لارښوونه کړې ده چې سیاسي او اقتصادي موضوعات یوازې د طالبانو له ویندویانو سره د خبرو له لارې مطرح کوي. دا سی پی جی په بیان کې د آسیا د برخې د همغږي کوونکي بیلي له قوله راغلی دي چې نوموړي وایي د طالبانو دا اقدام د سیاسي او اقتصادي موضوعاتو په اړه د راپورونو او بحثونو د سانسور لپاره یوه ځپونکې هڅه ده. نوموړي زیاتوي چې دا اقدام په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د له منځه وړلو لپاره د طالبانو د جدي هڅو څرګندونه کوي. د خبریالانو د خوندیتوب سازمان د دې اقدام د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. له بلخ ولایت څخه د طالبانو یو پلاوی ازبکستان ته په سفر تللی دی. د بلخ ولایت د رسنیو مرکز په یو خبر پاڼه کې پرون جمعه ویلي د دې ولایت د علماو شورا د رئیس په مشرۍ یو 9 کسیز پلاوی ازبکستان ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې کتلی دي. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو د پلاوی ازبکستاني چارواکو ترمنځ په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشترک بازار روغتون ته په پیژن پاڼه د جلو ناروغانو اجازه ورکوله او فانانو ته د ویزې د ورکړې موضوعات شامل وه. د خبر پاڼې له مخې په دې کتنه کې د ځینو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ پریکړې هم شوې دي. حماس ډلې د هغو دریو اسرایلي برمتو نمونه اعلان کړي چې په پام کې د نن شنبې د بندیانو د تبادلې په بل پړاو کې خوشې شي. دا کسان چې د 2023 کال د اکتوبر په اومه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې د پراخ برید پر مهال یرغمل شوي وو د اسرایلو له زندانونو څخه له 300 د ډیرو فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشې کیږي. د حماس په مشرۍ فلسطیني وسلوالو ډلو له خوا د دریو اسرایلي برمتو د نمونو اعلان ښایي چې په غزه کې حساس اوربند پر ځای پرېږي. له فلسطیني وسلوالو سره د اسرایلو سرتیرو په ګډون 3 تنه یرغمل پاتې دي چې ټولې نارینه دي او ښایي نیمه یې مړه شوې وي. اسرایلو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګري سازمان بولي د جنوري 19 نېټې راهیسې چې په غزه کې اوربند شوی دی تر دې دمه 15 ځله اسیران تبادله کړي دي. په دې ترڅ کې 21 اسرایلي یرغمل او 10 فلسطیني بندیان راخوشې شوي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس د منځنۍ امنیتي کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې په اروپا کې د بیان ازادۍ شاته کړی په داسې حال کې چې د دې غونډې تمرکز تر ډیره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر هڅو ورټولو. غلی وانس ویلي اروپا له امریکا سره له خپلو اصلي ارزښتونو څخه لرې شوې ده. هغه زیاته کړې چې د دا اندېښنه د روسیې یا چین له لورې له ګواښونو څخه نه بلکې دا ده چې اروپا ته له دننه څخه ګواښونه کیږي، یعنې له خپلو ځینو اساسي ارزښتونو څخه پشا شوې ده. له دې مخکې هم ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې په اروپا کې د بیان ازادۍ محدوده شوې. د جرمني چارواکي وایي افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د ایستلو پر بهیر جدي کار روان ده چې هلته یې جرمونه ترسره کړي، خو وایي د الوتنو نیټه معلومه نه ده. دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان کډوال د موټر په وسیله د خلکو پر یوې ډلې برید وکړ او ګڼ شمېر کسان یې ټپیان کړل. تفصیل احمد تکل لورو.
د جرمني حکومت وایي افغانستان ته د هغو کسانو د ایستلو لپاره د الوتنو پلان تر اوسه نه دی جوړ شوی چې په جرمني کې جرمونه کړي دي. له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره یو ځل بیا وروسته له هغه توده شوه چې د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد په مونشن ښار کې یو 24 کلن افغان پناه غوښتونکي پر خپل موټر د یوې مظاهرې ګډونوال لاندې کړل او 14 کسان ټپیان کړل. د جرمني د حکومت ویان سټیفن هربسترایت پرون وویل چې چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د استولو پر پلان جدي کار پیل کړی دی، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. دا سرګندونه په داسې یو حساس وخت کې کیږي چې په پام کې ده د جرمني خلک دراتلونکو نه دی یکشمې پورز چې د فبروري دروښته منېټه ده په عمومي انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته ولړ شي. د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب وای دا ویرشته چې پر روانو انتخاباتو کې به د هغو ګوندونو پلویان ډیر شي چې له کډوالو سره د مخالفت جدي سیاستونه تعقیبوي.
د منشن پیښه به له شک پرته د هی اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي. هی اړخي نظرونه او یا هم حد اقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي. او د دې اساسي دلیل همدغه دی چې په جرمني کې په تیر یوه کال کې په ځانګړي ډول ډېرې داسې پیښې وشوې چې عاملین یې کډوال وو او یا پناه غوښتونکي وو.
د جرمني حکومت د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2023 کال د اګست میاشتې په پای کې د لومړي ځل لپاره 28 تنه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل بلل شوي وو په یو الوتکه کې افغانستان ته واستول. یو شمیر افغان کډوال چې کلونو راهیسې په جرمني کې دیرا دی وایي وروستۍ پیښه به په عامو جرمنانو کې د افغانانو حیثیت ډیر زیانمن کړي. جاوید ماموزای په منشن کې په همغه ښار کې دیرا دی چې د پنځشنبې ورځې پیښه پکې وشوه. ښاغلی ماموزی ازادۍ راډیو ته وویل
زه خپل د افغان په صفت منشن کې تقریبا 30 کاله کې ژوند کوم په ټوله جرمني کې مې 40 کاله کېږي. نو ډیر زیات واقعا خفه کېږم. خپه په دې ما چې دلته د افغانانو رنگ به دیږي ولته افغانانو ښه ژوند تیر کړی دلته ډیر درانه افغانان مونږ لرو دلته کار یې کړی دی تکلیف یې وستلی زحمت یې وستلی اولادونه یې درسونه وایي. متاسفانه چې په متعدد ډول باندې یوه نه ده سویمه پېښه ده چې افغانانو په نوم ثبتېږي دا زما لپاره ډېره دردونکې ده.
د مونشن له پیښې وروسته د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسي فایزر ټینګار وکړ چې خپل هیواد ته د مجرمو افغان کډوالو استل به دوام وکړي. خو هغه وویل دا کار به ګران وي ځکه د دې په وینا په دې بهیر کې به په هر صورت د طالبانو له حکومت سره مستقیم یا غیر مستقیم تماس ته اړتیا وي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت له جرمني څخه د افغان کډوالو د استلو په بهیر کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې ده. د جرمني دویچه ویلې راډیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقهار بلخي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي موږ په جرمني کې د افغانانو لپاره د قونسلي خدماتو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې ده چې د مهاجرت ټول اړخونه پکې شامل دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مسلون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس به هم ورشو په افغانستان کې د هغه متقاعدینو ستونزې په اورو چې دوی ویلي له ستونزو سره مخامخ دي او که چیرته د دوی تقاعد ورنکړل شي نو دوی به اعتراضونه پیل کړي. دا راپور د تلرو له دې وروسته د ازادي راډیو دوه خبرونه مه هېروئ.
موسا احمدی په کابل کې یو متقاعد دی. وایي چې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او ان د ژوند د ورځنیو لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
اولادای ما خونک میخورن د چوب دارم نه بدر
د ماشومانو میساړ کیږي نه لرګی لرونه وب نه ډوټي او نه هم پیسې څلور کال کیږي چې طالبانو سپوږ تقاوت نه دی راکړي. کراچۍ لرم خدا چې زور يم خلک را باندې بار هم نه وي ډیر نه وړه حالت کی اوسې
مور بدر کسې بارم سره بادای بر مېری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکو یو بل متقاعد خان جان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت په خوانی کارکونکو يم. څلور کاله کېږي چې د تقاعد موضوع بيخي سره ده. یو ځل یې خو بيخي ودروله. بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکو خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی. باید زموږ حق راکړل شي.
د افغان متقاعدین وایي د طالبان حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونه ده چې تر دې مخکې هم لسکونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبان حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 لمریز کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دي ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کېږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 لمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,70,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ده له 15 کلنۍ او یا د 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد د حقوقو په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وه، خو دا حقوق به ورکول کېدل.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د ما خوان یعنی په کال کې یو واري څلورو پنځو ورځو د پاره راځي، خو د غواني خزي د سيدي چې د فدايي د فصرف د اولاد په خاطر ورکي.
د یوې میرمنې غږ مو اورید چې د خپل میړه د دوهم واده پاک لغیدله. د میرمن زیاتوي چې کله یې میړه بهر هیواته تنو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا و چې دوی به هم ورغواړي، خو اوس یې هغه ژمنه هیره ده. د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت دا زمونږ اساس په افغاني کلتور کې د بغیرتۍ اغه لوی حد دی چې د یو انسان کې وزکه خپل هیواد ته نشي واپس کېدای. نو چې نو فرض کړئ اغه مرمن سره ستاسو حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولی ځینې نارینه سره لدی چې د ښځو په مانځ کې مساوات نشي راوستلای دوهم واده کوي؟ د ځینو نارینه وو دا کار خپل ده میرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کوم ستونزې اړولې شي. نن ام د موضوع څیړو ملتیا مو وکړی. قدر من عبدالکو، واده کول د هر انسان قانوني او شرعي حق دی. دنیا لمان دوه جوړې له دوه سترګو سره تشبیه کوي. وای د ښځې او میړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بیلیدونکي خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تیره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه بهر ملکونو ته تللي او میرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی ډول د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډېدلی دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپله ښځه ور وغواړي دوه هم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره له یوې خوا څخه د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي، له بل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. له همدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرایط داسې راغلی ده چې افغان ښځې به چې وخت طلاق دلته زه یوه خبر ته کوم، زه دلته د ما خاوند یعنی په کال کې یو وارې څلورو پنځو ورځو دپاره راځي، خو دغه افغان ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر یې ورکوي. چون د افغانانو په قانون کې یو قانون ده، وخت طلاق واخلي په خارج کې بلک زرخي، په دې طرفو کې خدا سي ده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تی اخلي، نو د اولادو د په خاطر باندې مور قرباني ورکوي، نو سره خو مقابله لارم لري. او یو افغانان دلی دلی دي چې طلاق واخستو ټول په در باندې بد وایي، خلک سړی نه ملامتوي، مجبوره ده که زغک دی پورته کلو بیا در تلاس خبری میکنم دغه خلق خبری که چی تا دستی که خلق زوایی میره با دین خوشی کولی. یعنی یو نارینه که دغه دن دای زامت باسی اگر کدم نفس داری زامت باسی، خب باید خپل د اولاد په کوشش کې هیچ اولاد دراولی خپل کزه راولی. نو دا خوده سی وو سمه ده شرایط اجازه ورکړي، اما خوده کارت نشي کولای چې ته یو میاشت الته اوسی، یو میاشت بلې کزه اوسی، یا دوی میاشت الته اوسی، یا دوی میاشت خونه نه کیږي، دا سی کارت کولای نشي، مجبور خوش دي کړن. روزی رسان یو ولاده دا سی څوک دی نیوی چې د ما خواندې پیسې راکې، دا روزی رسان چې د ایم نیوی روزی رسان هر چاته خدای پاک روزی ورکړي ورکي، دا مسولیت پیسو نه سره مسولیت قنا پیسې دی ورکوي مسولیت بدی. یو ولک وای ناسو پلار شکایت کړي وو د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا، د قاضی مزاله کې راو غوښتو چې وری ته د پلار سره دی بد رفتار کی، وی سم راځه په خیر رفتار ورسو کوم، آیا د اولادم پس پلار حق شته کنه؟ وی هو شته. وی خیوال تاسو د ما د پلار نه پوښتنه وکړي چې دود ما سره حق ادا کړی، نو مر باندې خراب پیخی چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده، بل کې ما حقم ده د پلار می ترا پیسې نه دي، په اولاد په دورازي باید سوره وخت ورکې چې دغه تربیت مهم ده. د ما تربیت اول خو نه کو، اوس د ما نه چانه ګله کا، د خپل ځان دی ګله وکا چې د ما سي وخت یې نه کو، خو نو داسې تنه نه ده مسولیت چې تنه په پیسې به ورکې. هغه اولادم تربیه تنه په مورم نه ده، هغه یو نارینه دی افغانان دی به خبرم درته کا چې صد پدر خطا بشي یک مادر خطا نه او معلومات نورم په مور واچي.
د دې مېرمنې په چیر زین نور خځه حمله ورته ستوند سره مخ شوې دي. د ننګرهار اوسیدونکو ولولت دهقان دی بلې گاونډي کیسه کوي وایي چې میړه په بهر کې بلخه ځکړې کور ته کال کې یو ځل راځي، نورې د ګډ ژوند ټولې چارې خپلې نالوستې میرمنې ته چې اته ماشومان لري پرېښي دي.
دمنګه خپل امسایګان دي چې میړونه په سودی کې دي، په دې چې وای سودی خو چاته قبولی نه ورکي، نو خزی دلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي، خپل میرمنه ګوري ماشومان ګوري بیرته ځي، څو چې بیرته راځي ا ماشومان غټيږي. بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې خزو ته دې حق نه ورکي چې په دې اړه قضاوت وکوي، خپل میړونه دې پښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه. مثلا خزی په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړو خي وایو کنه، دا خځه دې حق نه لري، نه د خسرګنې لخوا نه د پلارګنې لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تاول داسې کار وکوه، یا هم میړې دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه تری وسی چې ول تا داسې کار وکوه. دا پښتنه یو وخت خاوند نه وکوي، خاوند دې د پښتنه په مقابل کې دې تدیر سپکه خبر کوي، یعنی یا د پښتنه حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري، ته خزه ته باید پاتې سي کور کې ماشومان وساتې. بدبختانه زیاتره نارینه او ته بخصوص له افغانستان نه اوس وختو کې خارج ته تللي دي او د غرب له نړۍ سره اوس بلد سوي دي. دا موضوعات ورته ډیره ساده او ډیره عامه خبره ده چې خپل میرمن دلته به سرنوشت پرېږدي، هلته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي. کوم شرایط هلته برابر دي؟ مثلا د یوې نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر، او د منګه خلک د شرایطو ته کاملا نادیده دي. تو چې دوی ورسره بلدیږي دوی فکر کوي چې دا یو نوی تجربه ده ورته د افغانستان نارینه وو ته د غرب نړۍ یو نوی تجربه ده. د همدې لپاره خپلې مېرمنې دلته بې سرنوشته پرېږدي په مختلفو بهانو باندې. دا ورته مهمه نه ده چې مېرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کېږي.
له مېرمنو سره یو شمېر کوژده شوې نجونې چې کوژدې په بهر هیوادونو کې شوې دي له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي. په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري. 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره.
ریښتیا وایم، زمونږ یو ملګری وه، هغه هم همدغسې وه، نفر په عربو کې وو، خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه او هم څو موده مخکې خبره شوله چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده، عربه ښځه یې کړې ده. نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی. متاسفانه یو بدبختي دا ده چې مونږ ښځې له درس له خپل حقوقو نه پرېږدي او له بلې خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند یې بېته دی ته راسي. نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته رایجدوي، ځکه بیچاره کې ځان وژنې ته هم آماده و خو نه کېدل. یو تعداد وایي چې ولله ښځې لري ځکه، او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولله پیسې مې پیدا کړلې نو کور نه خیره ده، خو دلته ما سات تیر سي. کله چې خاوند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها ښځه پاتې کیږي. د خپل کورنۍ خبرې، د مورګنۍ، د پلارګنۍ، د خسرګنۍ، دا ټول خبرې بیت ښځې ته راځي. ساتمن په ښځه کې به کم بوتي وو، خسرګنۍ به وایي چې په ښځه کې به کم بوتي وو چې خاوند یې لاړله بله ښځه یې وکړله، مورګنۍ به وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختی ده، د ایتا بدبختی ده، بد تعلی دي. او همداسې نور قوم، خیش، همسایه، هر څوک تنها ښځې ته وایي چې وی تا مخاون لاړه بل ښځې وکړه، ولی ته خود سوي، ته خاص وي، ته خو خاوي، ته بد وي. یو رواني فشار ده په ښځې باندې، خصوصا هغه بچي ولري، ماشومان ولري، نو وایي چې یا ته ماشومان هم درلودل نو اتمن تنه برازین او یا تنه بخښاله نو یا هر څه بل به ته د ښځې باندې اچوي چې د ټول ملامتیا د ښځې ده.
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بلې سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي. عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اکله وایي،
هر لحاظ که ته فکر ورته وکړې د اسلامي لحاظ، د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ غلط کار دی، ځکه چې خپل بچی، خپل کور ودانه په وطن کې پرېښې ده او دلته به راځي بیا دا له سره بل واده کوي. زما په نظر دا درست کار نه ده. که هر څوکي، که هغه زه اوسمه، که هر څوکي، زما په نظر دا درست کار نه ده. اول د خپلو بچیو ته باید وګوري، اول خپل کور ودانې ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده، په افغانستان کې هغه به څنګه ژوند لري، آیا دغه ماشومانو تربیه ده، ماشومانو راغټول ده، ماشومانو ادب، ماشومانو خوراک څښاک. مهمه د هغوی تربیه ده چې هغوی بې لاره په هغه سي ماحول کې، په هغه سي جامعه کې راغتیږي. ډېر نادرسته کار ده. اوله مېرمنه هغه تا سره د غریبۍ شپې ورځې تا سره تیرې، دا به د یو نر دپاره ډېر بخښنه غواړم چې دا خبره کوم، ډېر به د یو نامردۍ او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سختې تا سره هغه اوله مېرمنه تیرې کړي، هغه شپې ورځې تا سره سختې تیرې کړي او بیا ته راځي بل واده کوي. نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی، د سترګو غورځېدلی، پښو غورځېدلی کار دی. د اجتماعي لحاظه، د معنویت لحاظه که ته فکر وکړې نو د هغې اول مېرمنې د هغه بچو ټول حق پایمال کړه. نو د هغوی سره ډېر غزلم وکړه، ډېر زیاتی ورسره وکړه.
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شېبې شماري یا هم په دې تمه وي چې ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازی څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري. لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري. لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي، فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت هغه واوسي د خاوند ورسره، په مالي برخه یعنی که هغه خاوند خپله مېرمنه حمایت کړي. که چېرې یو خاوند خپله مېرمنه د مالي له لحاظه حمایت کړي نو دا ډېر ښه تاثیر لري په مېرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي. جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي. که چېرې یو مېرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي نو هغه کورنۍ ثبات هیڅ وخت منځته نه راځي. هیڅ وخت یو مېرمن نشي کولی خپله اولادونه خوروزی نو تا ون چکل یو خاونزی او بلواد کی نو دا په مېرمنې باندې ډېر پات تاثیر لري دونه پات تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظر هم د انسانیت له نظر اشتباه ګڼل کیږي چې مثلا یو څوک زی خارج ته بیا دل تخمیرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یوالته بیا بلواد کی یا داسې هم شته چې مثلا خپل مېرمنې حالت شته خو هغه خپل مېرمنې خوش کی او لنورو مېرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگزارانی کی خو هیڅ وخت دغه خپل مېرمن له یو غچا سره باید نشي برابره چې هغه نه پیغام دی په حساب د دوست دختر کیږي یا بل هر څه کیږي ځکه هغه مېرمن چې تاسو سره واده کړي دغه کاملاً تاسو سره تعهد لري تاسو سره ماشومان لري او کاملاً غواړي تا یو ځای ته ورسي دغه سړی که په دې پېدلای چې د چا مېرمن یو لوړ مقام ته خزر رسوي او څوک چې پزمکې وي څوک چې ذلیلوي هغه څوک دی دوه مخزه په دې حال چې پېږي چې دا خزر لري دا اولاد او بیا هم راځي نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ورکړي ولې دوی څخه اخیسته چې په دې دوی فکر نشي کولای چې یو مېرمن چې لاغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي
اغلی شموایي هغه نارینه چې له مېرمنو څخه لري والی د دې لامل بولی چې له دوهمې ښځې سره واده کوي نو هغه اولینې ښځه بیا څه وکړي
ګور خدای پاک هغه داسې ویلی دی کچیر تاسو درې میاشتې له خپل مېرمنې نه لرې اوسئ نو تاسو چې کله راځئ باید هغې سره د سره نکاح وکړئ یا که خدای نه خواسته ستاسو مېرمنه غلط کار کوي غلط کار ته مخه کوي د هغې ګناه د هغې په خاوند ده خو هغه مېرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوې هیا که ستا دغه مېرمنه جنسي خواهشات نه لري یوازې ته یې لري دغه علمیت ثابته کړې ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات هغه ښځه هم لاړه شي خیبل مېړه وکړي نه ته پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل مېړه وکړي نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوې چې زه به بل واده وکړم ځکه چې زه دا خواهشات لرم هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ دا خو خزم لري نو هيا هغه څوک چې زی او مثلا خپل مېرمنه دلته خپل وسو ماشومان سره پرېږدي بیا ته بل واده کوي هي خپل مېرمنه ته هم اجازه ورکوي چې عین کار صاحب کیږي او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي ښځې ډېرې زیاتې به وفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړي ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري دا یې هم دویمه ښځه شي خو سړی د دې تعامل نه لري د دې توانایي نه لري
دنیا لمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي دوی بهر ځي بیا هلته د ځان د هوساینې لپاره بل واده کوي دا کار د اسلام له دین سره پټ ټکر کې بولي قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په دې عقله وایي
بسم الله الرحمن الرحیم دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مرمنې وکړي الته ډیر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قران کې ولې خې دی هغه شرط نه پاس کېده او د اغه نه کامیابی ده د هر انسان په وس او په توان کې نه دی یعنی الته د سمانه نه ده کته چې بس فقط خځه شوق کیږي تاسو شوقونه خپل پوره کوي ودونه وکړي نه الته الله رب العزت ډیر عجیب قید دل دی چې فان خفتم الا تعدلوا یعنی کته چې چرته په دې باندې وو ویږي په ځړکه تاسو دغه فکر کوو چې زه عدالت نشم کولای زه انصاف نشم کولای به یوا بخاره ویلی په صراحت سره واجب تاسو ته ومر منه کافی ده آیا اوس وخت کې ودسه ولی یا اوس تو وخت کې ودسه کوم ابر قدرت شخصیت موجود چې هغه د انصاف والا شخصیت وي هغه عدل وکولی شي هغه د مرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي هغه دوړو مرمنو یا درې وړو مرمنو ته مساوي حقوق ورکړي یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین وړي ورته ویره سي په هیڅ صورت په اوس وخت کې دا خبره امکان نه لري په هیڅ صورت زدا مطلق را دومه ځکه کدا د سوینو الله پاک به دا شرط نه ویخي چې فإن خفتم نو کله چې الله پاک دا شرط یې خیدې د دې شرط پاس کول
د په شرط نه تیرېده کامیابېده دا امکان نه لري، دا ډېره لرې خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هېوادونو ته راشي، د نورو ودونو په تلاش کې شي. نو دا یو خو د اسلام مبارک دین د نظره چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شرطانه، ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې، هغې له ته ورځې نه، ته به هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي. یعنی هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده، د غریبۍ د غربت د فقر او د بیچارهګۍ او د مظلومیت شپې د سره هغې سبا کړي، اوس چې ته کله دلته راغلې دلته یو موټرګۍ دې پیدا کړو، یو لکمه ډوډۍ دې پیدا کړو، په جیب کې د یو لس ډالر کې خود هغه مېرمنه چې تا سره مشکلات تیر کړي، هغه مېرمنه چې تا سره ستا عزت ساتلی دی هغه ته هیروي. نو سره د اسلامیت دا زموږ استاسې په افغاني کلتور کې د بېغیرتۍ هغه لوی حد دی چې دا یو انسان کوي، ځکه چې په غربت کې درته یو لاس درکوي، بیا چې کله ته دوه روپۍ پیدا کړي نو بیا نور تلاش کوي، خپل هېواد ته نه شي واپس کېدی. نو چې نور واپس کېدی ته درې کاله څلور کاله دې مېرمنې ته ورکړي، هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟ ځکه ستا مشکل خو حل شو، هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري هغه ورته خزینه هم لري. نو لهذا دلته عدالت سقوط کېږي، نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي، دا یو غیر اسلامي عمل دی چې دوی کوي. ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کېږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کېږي.
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغو مسایلو نه چې تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې، له دې نه بې خبره دي، بې پروا دي، ولې داسې یو کړه کوي چې عام ځان د خلکو له سترګو او د کورنۍ له سترګو غورځوي، او عام هغه بل خپل مقابل کس مېرمنې ته بچو ته تاوان رسوي؟ البته ځینې نارینه ولې داسې کوي.
ځینې نارینه هغې یوازینۍ وجه دا ده چې په دو باندې خپل اصالت ایر کی، خپل اصالت معنی دو هغه اصلیت چې کوم د دوی هغه ایروي، او بل په ذهن کې د دو په وجود باندې او د دو په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي. د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد دی، او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي چې د دون هغه بیا هم تکراروم چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کی، او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلی دی هغه د ده څخه هیره شي، او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه، بلکې هغه په افغانستان کې د ده د ورونو، د ده د مور او پلار، او د ده د وریرونو، او د ده د خورینو د خدمت مزدر ګرځي، او هغه صرف یو خادمه ده. نه د هغه لباس بیا د ښځې په شکل کې دی، نه د هغه چپله کې د ښځې په دسکې دی، او نه د هغه ډوډۍ بیا د یو انسان په څېر ده چې هغه کینه او خپل حقوق تور لولی، چې دا د میړه د لاسه، د میړه د طرفه ذلیله شوې ده، دا حقیره شوې ده. نو هغه له هیڅوک په ټولنه کې بې عزت په سترګو نه ګوري، او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي، غیر انساني عمل دی.
دا سمیرمنې په خپل هیواد کې یا په بل هیواد کې ار چرته چې د شریعت له نگانه، د اسلام له نگانه څومره دوی آسیب پذیره بللی سو، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې وسایني ته ارت ته ضرورت لري، مېرمنې هم لري، د خبرم تاسو یاد کړه، خو بیا هم کروکانه کوي دغه مېرمنې په څه رقم وضعیت کې دي؟
دوی په خپل ځان معصوم کړي دي، ډېرې مېرمنې دسې، ډېرې مېرمنې په خپل حقوق باندې پويږي، ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې زما حقوق څومره دي، ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې باید څه وکړي. د وطني پیغورونو دغه لاندې راغلي دي، بیچارهګان غږ نشي کولای، کني پويږي. دوی د لپاره مبارزه پکار ده، په روایتونو کې د اسلام د مبارک دین د نظر د درې میاشتو نه نهایت د و میاشتو پورې د مسافر حق لري چې یو اجازه وکړي، هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي، وجود ولري، او خزه مېرمن دواړه په دې اتفاق وي چې به شک ته کولای شي دغه و میاشتو مسافري وکړي، ولې چې موږ مشکلات دلته موجود دي. اما د و میاشتو نه بعد دغه مېرمنې به دغه سيناريو د پاره چې دغه د بې غیرتۍ او دغه د بې وجدانۍ حد کراس کوي، دوله باید کرخه کش کړي، د و میاشتو وروسته باید کرخه ولکش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر ځای کې چې هغه موجود وي واپس راشه، او کنه راځي زه محکمې له رجوع کوم، زه د نزیات طاقت نه لرم، او لهذا تاسر لار جدا کوم. دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو دا نور ته درس دی، او دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو دغه قضا ته رجوع وکوله، نو نارینه به هم اصلاح شي، ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناشته، او خپل خر باندې ناشي، نه راکته کیږي، او غواړي چې خزه همیشه د وینځو په شیر، د مزدورانو په شیر، او د غلامانو په شیر استعمال کړي.
مګر نن سبا په افغانستان کې د سیاو نظام حاکم دی چې د خزو هغه اساسي لمړني حقونه نه ورکوي. څه فکر کوي مدني صاحب کله چې یو خزه مراجعه کوي، ایا دوی به ستونزه واوري، خبرې دی غوګونی سي؟
دلته به زه یو دومره وایم چې دغه ستونزه د نظام خو اوس درې کاله کې چې راغلي دي، خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت با عزت قشر باندې وخت نه ډیر په خوانه پر پاتې دي. نو په دغه کې دوه لپاره یو مبارزه په کار ده، بل درې نفر څلور نفر قرباني ورکړي، درې څلور بل د قرباني نه ده، دا د حقوق غوښته دي، د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي، دا دوه مسلم حق دي. نو کله چې یو شی شریعت کې جواز ولري په اسلام کې جواز ولري د هغه انجام اول هغه شرم نه دی اوس موږ مونږ کو په مونږ شرمېږو نه موږ کو نور عبادت کو هغه شرمېږو نه شرمېږو ولې په دې باندې و شرمېږه دا هم یو عبادت ته چې خپل حق واړي خپل حق د لپاره مبارزه وکړه په دلاره کې کته تکلیف سره مخ شي په درس پاتې شي عبرت خو به پاتې شي ولې د خپل حقوقو د لپاره موږ تاسو باید و شرمېږو نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینی لار هم دا ده چې دغسې بې کفایت ملونو د لپاره باید کرخه کشي او نهایت کې درې میاشتو نه زیاته اجازه ور نه کړی شي او دا باید وغوښتل شي ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې د یو څو روپو په لالچ کې دوه راغلي او خپل هغه اصالت دوه هېر کړی دی
ډېره مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
سلامت او بعزته اوسئ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 14 500
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسی ساعت ته مو هرکلی کوم د نن ورځې په درسی ساعت کې به د وم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادۍ رادیو خبريږي یله دا تیر درس مو تکرار کړی وی او په کتاب کې راغلو پښتنو ته مهم ځوابونه موندلې وی درنو زده کوونکو نن به خوونکې مقتد د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته غنی ستونزې پیدا کړي بشپړ درس له خون کې څخه اورو
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري د عربو سمندرګۍ سمندرګي ته نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایې پکښې معلومیږي د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي. دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس ته ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خون کې براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لښته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خون کې بنن راته وایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د خون کې په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پره مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي. سنرم علاقه د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانی آب و هوا لري. مدیترانی آب و هوا دوی ځنګړچاوي لري. اول ژمی معتدل او بارانی وي، دوهم اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیز غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. بې د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری، په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده، لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا آشنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي، په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملیږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو کې ګڼو ترڅنګ یو هم دا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږی است. د خبرونې په دریمه ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو حوزه راوپیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. پنننی درس کې او پزرپوري جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستر اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه، یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 160 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 60 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 50% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي. چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مول وسل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیا په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله د خونکي له درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب وایي. تر بلې خبرونې ته خدای پامان.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
او نژادی مون فکرونه لرو پر هم تاریخ مدر و خان دور او سور زرغ اون بیخ دازمون ملی نشان وارو یو افغانستان وارو یو افغانستان بازمون افغانستان پختون سرای او نو پرون هزار ترکمن بلوچ زمون غک دی پای وستون پشای نورستانی زمون یو وجود اوزان تو رو سور زرغون بیرغ دا زمون ملی نشان وارو یو افغانستان وارو یو افغانستان زمون ترقی همکاری او بحثازی نوی جوان نوی مارف هم طولان مدنی هی افغان با جهان احترام کرود انسان تو رو سور زرغون بیرغ دازمون ملی نشان وارو یو افغانستان وارو یو افغانستان لازمون افغانستان وارو یو افغانستان داد کرد هر افغان هر تنی مسلمان قانونی دی قرآن وارو یو افغانستان داد کرد هر افغان هر تنی مسلمان قانونی دی قرآن تو رو سوزرون بیرد دازمون ملی نشان تو رو سوزرون بیرد دازمون ملی نشان دازمون افغانستان دازمون افغانستان دازمون افغانستان وارو یو افغانستان داد کرد هر افغان هر تنی مسلمان